د ماسپښین دوی په چشوي د ساجي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسته سو کور بیم ټکنیکی چاري امان امیرزای مختوړی السلام علیکم دا خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنې په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې ساجي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته مو د پیسو د نړیوال صندوق ل پریکړه خبرو چې غواړي له افغانستان سره د راستنیدونکو کډوالو د ځای پر ځای کولو په برخه کې مرسته وکړي خو لومړی خبرونه له فرشته جلال سيڅخه
اوریدونکو ستړي مسې په موکړې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه د پیسو نړیوال صندوق له نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د کډوالو لپاره مرسته زیاتې کړي د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می په افغانستان کې جګړې ته په اشاره ویلي د هغه وخت تیر سوی دی چې امریکا او برېټانیا په ګرانو جګړو کې ګډون کول او د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین د ټلیفوني خبرو ژمنه کړې ده پوره خبر نو اوري د پیسو نړیوال صندوق IMF وايي په روان میلادي کال کې افغانستان ته د زیاتو کډوالو ستنیدل به وضعیت په دغه هیواد کې لا پیچلی کړي د ادارې پرون په یو رپورت کې نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره دی د راستنیدونکو کډوالو د ځای په ځای کولو په برخه کې مرسته وکړي دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې شاوخوا 100,000 کډوال له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي دي د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وايي اوس وخت د دې وخت تیر دی چې امریکا او برېټانیا په داسې جګړو کې چې په ګرانه به یې تمام سوې شکیل وو هغې د افغانستان او عراق جګړې ته اشاره وکړه او وی ویل
The days of Britain and America intervening in sovereign countries.
اوس دی وخت تر سوی چې امریکا او برېټانیا د هیوادونو په چارو کې درغونی په خاطر ځان شکیل کړ خو موږ به تفاوت هم نسو پاتې کېدلې موږ نسو ویلای چې ګواښونه څه وخت واقع دي او څه وخت مداخله یا شکیلتیا زموږ په ګټه ده د برېټانیې حکومت اوس هم د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې اسکر لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پروزانه او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د مشورې ورکولو په ماموریت کې شکیل دي د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون له حکومت غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان د ورستیو حملو او د پاکستانی ځواکونو سره د نښتو په اړه ډیپلوماټیکي حل لارې ولټوي د دې کمیسون نیو غړي سالی محمد سالی نن آزادی رادیو ته وویل د افغانستان او پاکستان اړیکې په ورستیو کې سخت خرابې شوې دي او باید د وضعیت د زیاتې خرابۍ مخنیوي وسی دا په داسې حال کې ده چې پرون د سپین بولدک په سیمه کې د افغانستان د امنیتي سرحدي پولیسو او د پاکستانی ملیشو ترمنځ په نشته کې یو شمیر کسان زخمیان شول د کندهار د والی ویاند محمد سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې په افغان سرحدي پوځیانو د پاکستان ملیشو ډزي وکړي او یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو او دوه نور پکې زخمیان شو د افغانستان دفاع وزارت وايي په تیرو څلورو شپږو ساعتونو کې دوه وسلوال د پوځیانو لخوا وژل شوي او څلور نور زخمیان دي دفاع وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان عسکرو په ننګرهار کاپیسا ورزګان کندوز او هلمند کې د هوایي ځواکونو په ملتیا پوځي عملیات کړي دي او دغه کسان وژل شوي دي خپلواکو سرچینو او وسلوالو طالبانو د ملي دفاع وزارت دغه اعلامیه په اړه تبصره نه ده کړې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ولسمشران ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین به سبا ټلیفوني خبرې وکړي د روسیې خبری اژانسي ترتاس دا خبر د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف په حواله خبر کړی دی د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ د کار له پیل راهیسي چې د جنوري په شلمه یې د لوړې مراسم ترسره شول د دواړو مشرانو اول وار ټلیفوني خبرې دي دیمیتری پیسکوف ویلي په دې اړه چې ټرمپ او پوتین به څه وخت مخامخ سره وګوري معلومات نه لري د کرملین ویاند د رواني اونۍ په پیل کې ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو پر پلان له واشنگتن سره په تماس کې دی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هیله څرګنده کړې چې له مسکو سره د واشنگتن ترنګلي روابط به ښه سي سپینې ماڼۍ ویلي چې ډونالد ټرمپ د افراطي اسلام پالو او تروریستي ډلو د ماتولو ژمنه کړې او امریکا به خپل دې هدف ته د رسیدو لپاره د اړتیا په صورت کې ګډ شدید پوځي عملیات هم وکړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زید راد الحسین د یهودانو د قتیام یا هولوکاست یادونه د نړیوالې ورځې په مناسبت د یهودانو ضد احساساتو توکمیس او مذهبي تبعیض له خبرونو له خطرونو خبرتاره ورکړې دي زید راد الحسین پرون په ویلامه کې ویلي نازی جرمنانو د پروپاګاند غلطو معلوماتو او کرکې تر پوښ لاندې پر یهودانو روما یا اروپایي جټانو سلاویانو سیاسي مخالفانو او نورو لږکیو ظلم او تشدد وکړ راد الحسین دا مهمه بللې چې د قانون د حاکمیت ادارې او آزاد مطبوعات خپلواک فعالیت ته دوام ورکړي، ځکه هغوی رهبران حساب ورکولو ته مجبورولی سي او حقایق ثبتولی سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د مشر په وینا، تعلیم باید د جنسي او توکمیز تبعیض او د یهودانو ضد احساساتو پر ضد د مبارزې اساس وي. ملګري ملتونه د جنوري 16مه چې په 1945 میلادي کال کې د اوشویتس کمپ آزاد شو، هر کال د هالوکاست د یادولو لپاره ځانګړی کوي. اوشویتس کمپ د یهودانو د شګنجې او د هغوی د قطع عام لپاره جوړ سوی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د هغو ګواښونو په اړه چې ایران اسرائیلو او اسرائیلیانو ته متوجه کړي، د نړۍ ځورونکي خاموشي ماته کړي. نتنیاهو پرون د یهودانو د قتل عام یا هالوکاست د یادولو لپاره په ځانګړو مراسمو کې چې په بیت المقدس کې جوړ سوي و، وویل چې د یهودانو ضد احساسات هر ځای ته زیاتېدو په حال کې دي او د ایران رهبران په زغرده د یهودانو د له منځه وړلو خبرې کوي. نتنیاهو وویل تر ټولو ستر ګواښ چې موږ ورسره مخامخ یو هغه کرکه دا چې د یهودانو او د یهودانو د دولت په وړاندې موجوده ده او هغه له ختیځه له ایران راځي. د تهران رهبران په مکرر ډول د هر اسرائیلي د له منځه وړلو غږ کوي او نړیوالو په خاموشي ځواب ورکړی دی. خو د اسرائیل صدر اعظم هیله څرګنده کړه چې دا وضعیت په بدل سي. هغوی ویل چې څو ورځې مخکې یې په دې اړه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې دي. نتنیاهو وویل چې له ټرمپ سره یې د ایران له لورې هغوی ته د متوجه تهدید، د اسرائیل د تباهۍ لپاره د ایران د تعهد، له نړیوالو سره د ایران د اټومي موافقې پر څرنګوالي او هغو خطرونو چې په دغې موافقې له امله دوی ته متوجه دي غږېدلی دی. او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ټینګار کړی چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره پر دې غوښتنه چې له واکه باید لرې سي د بیا کتنې اړتیا ده. بوریس جانسن پرون د انګلستان د پارلمان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وویل چې له بشار الاسد د دې غوښتنې پر ځای چې له واکه باید لرې سي غوره ده چې هغه ته د ملګرو ملتونو تر څار لاندې په انتخاباتو کې د کاندیدېدو اجازه ورکړه سي.
I see downsides and I see risks in
دای وای ز پدې کې خطرونه او د دې مسلې نیمګړتیاوی ګورم چې روسیې او بشار الاسد ناتړ وسی. خو زه غواړم چې د وضعیت د بدلیدو په اړه واقع بینانه نظر ورکړم او لدی عمله مشته شای چې لدی موضوع سره د چلند په برخه کې لسره فکر وکړو. جانسن پرون په لندن کې د خبرې د انګلستان په پارلمان کې کړې دي او د بوریس جانسن دا درې چې د بشار الاسد د ګوښه کولو پر ځای هغه ته د انتخاباتو د کاندیدای چانس ورکړسي د روسیې او ایران له دریت سره ورته دی چې وایي اسد باید د سیاسي انتقال پر مهال په انتخاباتو کې برخه ولري. بوریس جانسن په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم تیرونې د سوریې د لوی شهر حلب د بیانې ولو لپاره د اسد د دریز د ملاتړ په خاطر د واقع بینی وړاندیز وکړ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د پیسو نړیوال صندوق افغانستان ته لستنیدونکو کډوالو سره مرسته کوي. د لوګر والی وایي
په لوګر کې د 1300 نه زیات غیر قانوني متصرفینو تقریبا تر 1000 نه زیات دولتي ځمکه غصب کړې ده.
د دولتي ځمکو د غصب په برخه کې به والی حلیم فدایي څه وکړي؟ په خبرونه کې به یې تفصیل واوري. د تخار والی مو بیا د خلکو په مرسته د تعلقان د هوایي ډګر لقیر کولو خبروي.
ما آماده هستیم و ملت تخار همگام با ما به خاطر تکمیل از این پروژه هستند.
په ننګرهار کې مو د اوریزو د پروسس او بسبندۍ د فابریکې لګټو خبرو.
د 3000 کسان د فارز مين د کار برابرۍ کې د ټول ولایت د افغانستان ته انشارته منخي با کیفیت اوریزو ورکول شي.
د هلمند مرکز لشکرګاه څنډو ته مو ورولو چې کله پکې ډزې دریشي او کله مرمۍ وریشي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ل نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان سره درستنیدونکو کډوالو د ځای پر ځای کولو په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې شاوخوا 1 لک کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستنه شوې دي. IMF وایي چې په روان کال کې د نورو کډوالو راستنېدل شي وضعیت نور هم پیچلې کړي. احمد تکلو په دې اړه تفصیل.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د راستنیدونکو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو د ځای پر ځای کولو په چاره کې مرسته وکړي. آی ایم ایف په یو راپور کې چې پرون خپور شو وایي چې په افغانستان کې هسې هم د وزګارتیا او د څو لسیزو جګړو له کبله د کورنیو بې ځایه شویو کچه لوړه ده. نو ځکه نړیواله ټولنه باید له دې ستونزې سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره مالي مرستې وکړي. د پیسو نړیوال صندوق د تیر کال له دوبي راهیسې د افغان حکومت د اصلاحاتو له پروګرام سره مالی مرسته کوي. د دې مالی مرستې په ترڅ کې له افغانستان سره د دریو کلونو په ترڅ کې 45 میلیون ډالره مالی مرسته کیږي. د یاد شوي پروګرام له مخې راستنیدونکو ته د کاروبار لپاره په لږ ګټه اوږدمهالي پورونه ورکول کیږي. د راپورونو له مخې په 2014 کال کې شاوخوا 1 لک کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستانه شول. کارپوهان اټکل کوي چې په راتلونکو 13 میاشتو کې ښایي 2.5 میلیونه نور افغان کډوال هم خپل هیواد ته ستانه شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې دا شمیره به د افغانستان پر 3.5 میلیونه وګړو نور په سلو کې لاس هم زیات کړي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې افغانستان له سوریې وروسته تر ټولو زیات کډوال او کورنی بې ځایه شوي خلک لري. د آی ایم ایف راپور وایي چې په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شویو ستونزه دا وضعیت نور هم پیچلی کوي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې پروسه کل د جګړو د پراخېدو له کبله نور زیاتوالی هم راغی. د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکوي چې که له راستنیدونکو کډوالو سره اقتصادي او بشري مرستې ونشي نو د افغانستان ستونزې چې هسې هم له امنیتي ستونزو سره مخامخ دی ښایي لا زیاتې شي.
د احمد تکل پر راپور کې مو واوریدل چې د پیسو نړیوال صندوق وړي له هغو کډوالو سره مرسته وکړي چې افغانستان ته ستنه شوي دي. بل لور ته تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د اداري استازي د فبروري په 15مه په پاکستان کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به له پاکستانه د افغان مهاجرو د ایستلو پر مسلې خبرې وشي. په پام کې ده چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي، خو تر اوسه دا خبر په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. بل ورته ملګرو ملتو په پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې هر افغان کولی شي چې د پاکستان له امنیتي ادارو شکایت وکړي که چیرته له پاکستانه په زور د دوی د ایستلو هڅه کړې وي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې د چهار شنبه پر ورځ ویل چې افغان مهاجر کولی شي چې د ټویټر، فیسبوک او یا هم عادي پیغام له لارې له ملګرو ملتو سره خپل شکایت ثبت کړي. ملګرو ملتونه وایي چې په دې ډول به دوی د کډوالو پر ستونزو لا ښه خبر شي. د جرمني اژانس په باور د بشري حقوقو فعالان وایي د دې سربېره چې اسلام آباد 13 لک افغان کډوالو ته د روان میلادي کال تر اخیره په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده، بیا هم د دغه هیواد امنیتي ادارې له بیلابیلو لارو پر افغان کډوالو فشار راولي تر څو افغانستان ته ستانه شي. داسې ښکاري چې د افغان مهاجرو پر ثبت شویو شکایتونو به په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې چې د فبروري په 15مه په پاکستان کې جوړې شي خبرې وشي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د لوګر والی وایي چې شاوخوا 1000 جریبه مځکه د 1300 غاصبینو لخوا غصب شوی، خو ولایت مقام پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده. حلیم فدایی وای چې غاصبین هڅه کوي د معاملې لمخې د امځکي په خپل تصرف کې ولري، خو حکومت به پر وړاندې قانوني قانون تطبیق کړي. زموږ همکار یوسف زدان سره په لوګر کې د زمکو د سر په سر را درا پیدا شوی جنجالونو په اړه له شاغل فدایی سره مرکه کړي او په پیل کې د امځکو په سر د پیدا شوی لانجو په اړه معلومات ترې غوښتي دي. حلیم فدایی وویل
په لوګر کې د 1300 زیات غیر قانوني متصرفینو تقریبا 13000 زیات دولتي ځمکه غصب کړې ده چې د ډیرو زیربنایي مهمو پروژو مخه نیولې دي. نه امي سبب شوی دی او بل اخره ولسته هغه محسوس او ملموس خدمات تکني کړې دي. موږ ارزیابي وکړه کوم ځمکې مو چې متشخص کړلې دا غصب شوې دي، د هغوی د استرداد لپاره مو عملي اقدامات وکړل چې په هغه کې د شیروازی په سیمه کې دونه استفلاز مکه شامل و او اوس د نیازی مکه د همدغه نورې څومره چې ځمکې دي د هغوی لپاره موږ قوي اراده او تعهد لرو چې افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د ولسمشر چې کوم هدایات د ځمکو د استرداد په اړه چې غصب شوي دي او همدارنګه اداري فساد پر وړاندې باندې دا مبارزه به موږ نور هم ګړندی کړو. چې کله دغه مبارزه پیل شوه نو متدیده چې هغه خلک چې غاصبین دي هغه به مقاومت کوي، افهامات لګوي. اما
بلې فدای صاحب په دوه کې څوک شامل دي د چا د نفوس څخه په استفادې دوی دا کارونه کړي که دا عمر خانه شي؟
په دې کې خو شک نشته چې غصب تنعی نه کیږي، دا یوه شبکه وي، یوه حلقه وي، ځینې څرګندې وي، ځینې ناڅرګندې وي. کوم پورې چې د نیازیو په ځمکه پورې تړاو لري، په دې ځمکه کې موږ هلته دوه کسه چې قباله یې د ارتشا او فساد اداري علي اداري هم جعلي ثابته کړې، محاکمو هم جعلي ثابته کړې، او د دولت پر نفع فیصله کړې. په دې کې حاجي دوران او حاجي دولت او همدارنګه شپږ نور کسه هم په همدغه کې شامل دي چې دغه ځمکې غصب کړي دي.
بل دوی اصلا د چا د نفوذ څخه په استفاده دا کار کوي یا حتی د خبرې شخړو ته ځي؟
دغه اول خو دوی خپل د پیسو د خپل شریک باندې چې هغه د پردي تر شا کار کوي، یو سره هم لاس لري. تر څنګه د سیمې ته دوی همدغه اجي دوران د ماوین اول له نوم نه په استفاده یو کس د مشاور په نوم باندې هم راو چې هغه د جنرال صاحب دوستم مشاور ده، او سره غیر مسئول وسلوال کسان هم ول، محرکین د قضیه هم ول. د دوغو نه ټولو نه استفاده کوي او کوشش کوي چې دولتي ځمکه غصب کړي.
د همدې هدف د پوره کېدو لپاره په محمد اغې کې چې کومه جګړه رامنځته شي او په هغې کې مرګ ژوبله هم بل اخره اوختي وه. په همدې ورځو کې په تاسو باندې عجیب غریب تهمتونه واردېدل چې ګویا د والي کسانو خلک وژلي دي، ځمکې غصب کړي دي. تاسو په دې موضوعات څه ځواب لرئ؟
والي ځمکې نه غصبوي، والي د دولت د نماینده په توګه د ځمکې مالک دی. تر کومه حده پورې چې په دې پورې تړاو لري، د والي کسان راغلي دا مطلق بې اساسه، مطلق یو اتهام دی. صرف د شخصیت وژنه ده، ترول دي. که دوی په حق وي او رښتیا قبالي اسناد او قبالي د دوی صحیح وي، ولې محاکمو ته نه حاضرې کي؟ ولې له پولیسو نه پټ دي؟ ولې محکمې ته نه راځي؟ اما دوی راغله، وتښتېدل. بالاخره محکمې دغه ځمکه د دولت په نفع باندې فیصله کړله.
بالکل فدای صاحب، دې زورواکي ته په کتو ستاسو هغه پیل شوې مبارزه لا جدي کېږي که نه؟ وروشوي حالاتو ته په کتو بالاخره څه کېدونکي دي په لوګر کې؟
چې څومره هم فشار وارد شي او څومره هم زور ووهي، زما مبارزه به له دې نه نوره هم ګړندۍ وي او نوره به هم تېزه وي او نور بم جدی وی، او له هیڅ غاصب فاسد او تروریست سره به مونږه ترحم ونکړو او د قانون مطابق به سره چلو.
کافی ځواک لري په بدل کې
ولس زمونږ ځواک دی. ولس نن د محمد اغه ټول ولس راغلی وو او زمونږ د دغه اقدام نه ملاتړ اعلان.
د لوګر والی حلیم فدای وویل په لوګر کې ولس سره جری بم څخه غصب شوی ده او دای هڅه کوي چې لغاصبینو ته هم څخه راوګرځوي. اوس د یو بل والی څرګندونه د تخار والی وایي که چیرته د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره د تالقان د هوایي ډګر د خیر کولو په برخه کې همکاري ونه کړي، دی به خپله د تخار ولایت د اوسیدونکو په همغږۍ لاس په کار شي. د محمد یاسین زیاب خبره د خلکو په پیسو د میدان د رنوي کرشه د کوچنیو الوتنو ته چمتو شوې ده. په ورته وخت کې د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره وایي د تخنیکي څېړنو وروسته به د دې میدان د پخولو په اړه پریکړه وکړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال عباد الله حنانزی راپور لري.
د تخار ولایت محلي چارواکي خبر ورکوي چې د تالقان خار هوایي ډګر د 2000 مترو په اوږدوالي کې د دولت د لګښت پرته جوړ شوی دی. د تخار والی محمد یاسین زیاد جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد هوایي ډګر لګښت د خلکو او یو شمېر محلي چارواکو له لوري ورکړل شوی او له دولتي وسایلو څخه پکې کار اخیستل شوی دی. هغه وایي د سړې هوا له امله د یاد میدان د اسفالت کولو کار نه دی پیل شوی، خو کوچنۍ تیاری کولی شي چې پکې پروازونه ترسره کړي. د خغلی زیا په خبره کچېری د ملکی هوایی چلان خپلواک اداره د دغه ډګر د اسفالت کولو په برخه کې همکاري ونه کړي، دای به په خپله د تخار ولایت د اوسیدونکو په همغږۍ لاس په کار شي. دای وایي کچېری د ملکی هوایی چلان خپلواک اداره له موږ سره همکاري ونه کړي، هغه څه چې لا تر اوسه یې له موږ سره نه ده کړي، موږ خپله چمتو یو او تخار اوسیدونکي هم له موږ سره همغږي دي چې دغه پروژه بشپړه کړو. د تخار والی وایي هغه وخت یې د تالقان خار د هوایي ډګر د جوړولو کار پیل کړ چې تیر کال د زلزلې له کبله لسګونه کسان ټپیان شول او د هوایي ډګر د نشټوالي او کابل ته د ټپیانو د نه انتقال له کبله دوه ماشومان مړه شول. د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې د پلان او پالیسۍ جوړولو مرستیال وایي د تخار هوایی ډګر د محلي حکومت له لوري رغول شوی او په دې برخه کې یو هیئت ته دنده سپارل شوې چې تخنیکي څېړنې وکړي او د څېړنو وروسته به د یاد هوایی ډګر د رنوې کرښې د اسفالت کولو په اړه پریکړه کیږي. دای وایي د هوایی ډګر جوړول باید د پروازونو د خوندیتوب په هدف معیاري وسي. نو اړتیا وه چې د پروازونو مخکې یو هیئت هلته لاړ شي. تمه وه چې لومړی پرواز هم د یو شرکت له لوري ترسره شوی وای، خو د هوا د خرابوالي له کبله پرواز ونه شو. د کار د کیفیت له څړلو وروسته به د اسفالت کولو په اړه پریکړه وشي. په ورته وخت کې د تخار د والی مرستیال محمد فرید زکی ویلی چې د دغه میدان پر جوړولو تر اوسه څه باندې $100,000 لګښت راغلی چې ډیره برخه یې د خلکو په همغږۍ د تخار د والی لخوا ورکړل شوی دی. د تخار محلي چارواکي وایي د هوا د ښه کیدلو سره به د یاد میدان د اسفالت کولو کار پیل شي چې شاوخوا شپږ میاشتې به دوام وکړي.
په ننګرهار کې د وریجو د پروسس او بسته‌بندۍ فابریکه فعاله شوه. د مسؤولانو په خبره د دې فابریکې په فعالیت سره به زرګونو خلکو ته په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول کاري فرصت پیدا شي. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د دې فابریکې مشر غلام نبی وایي یا د فابریکه د سیمې په کچه ده چې $1.5 میلیون مصرف پرې راغلی چې 15% مصرف ورته یو ایس آی ډي ادارې ورکړی.
بغیر د جداد د ځمکې نه په ماشینرۍ او په ساختمان او کنډیشنونه او تخنیکي کارونو باندې $1.5 میلیون لګېدلي. په دې کې چې د 15% کومک صرف په ماشینرۍ کې یو سړي چړی ده او نور دغه $2.5 لک زمونږ شخصي سمی ابراهیم میل مالک لخوا نه پیسې لګېدلې.
نوموړی وایي د دې فابریکې په فعالیت سره به له یوې خوا د بزګرانو شولې په ښه شکل پروسس شي او بل لور ته به زرګونو خلکو ته کاري مصروفیت هم پیدا شي.
د دې فابریکې کې 50 کسان سټاف کار کوي او د 1.5 زره په شاوخوا کې دهقانان او زمینداران د دې فابریکې سره کانټریکټ دهقانان دي او زمینداران دي. د 3000 کسانو لپاره زمین د کار برابرېږي. د ټولو ولایتو د افغانستان تنشالات حتی دولتي ارګانونو ته اردو ملي ته دفاع ملي ته پولیسو ملي ته موږ ښې باکیفیته وریجې ورکولی شي.
د بیسودو ولسوالۍ یو تن بزګر حبیب الله وایي پخوا به چې کله په کروندو کې شولې وشوي د فابریکې د نشتون له امله به اکثره حاصل په پټیو کې خرابېده. دی وایي اوس بزګرانو ته ډېره اسانتیا شوه چې په وخت سره به خپل حاصل د پروسس لپاره د فابریکې ته وړي.
لومړی د اسانتیا په وجه باندې موږ ټول د قانون خوشاله سو راځي سو هر چا چې د اعتکار کړی دی د اعتکار ته موږ لا بیک کوي او هغه ته موږ ډېر نور هم غواړو چې داسې په نور ساحو کې داسې اسانوالی راشي چې د زراعت په نورو بخشونو کې چې دا د قانون تر د اسانوالي او د سهولت یو دغه پیدا شي یو موجبه پیدا شي.
د زراعت برخې پوهان وایي د ختیځو ولایتونو آب و هوا کروندو ته مناسبه ده او د زراعت په برخه کې دا ډول فابریکو په فعالیت سره به د دې سیمې زراعتي حاصلات نور هم وده وکړي.
د دلوې 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د راډیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږکال د دې ورځې شعار دی راډیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکي یاست راځئ چې د راډیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایاست. د ازادي راډیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي راډیو کله اورئ؟ او په ازادي راډیو کې ستاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د 87 شمېرې له لارې راوستوئ. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/azadiradio زموږ د پیغام ثبتون کې ماشين شمیرې دي 0 200 300 او 00 400 221 1 15. د افغان بي سیم لارې په 87 شمیرې پیغام راستولای شي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 2:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته به یادونه وکم چې تر 2:30 بجو مخکې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه هم لولو. خصوص جګړو ته مخه کوو او هلمند ته. په هلمند کې روان عملیات له انتقادونو سره مخامخ شوې دي. د هلمند ولایتي شورا وایي هیڅ ډول عملیات نشته. خو د هلمند والی وای روان عملیات به ډیر ژر چټک شي او نور سیمو ته به تمدید شي. زموږ همکار الیاس دای چې د جنگ لومړی کرښې ته تللی دی وای سرتیری له کمو امکاناتو شکایت کوي او خلک د جګړې له اوږدېدو دا په داسې حال کې ده چې اوس هم هره شیبه د لشکرګاه په دوهم او درېیم امنیتي حوزو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې کیږي. تفصیل له سیمې زموږ له همکار الیاس دایڅ.
د لشکرګاه په درېیم امنیتي حوزه کې جګړه پیچلې شوې ده. امنیتي سرتیري او وسلوال دیوال په دیوال تر کشونو کې یو پر بل ډزې کوي او د جګړې سیمې ته نږدې اکثره کورونه او د کوڅو دیوالونه نړېدلي دي. د وسلوالو نه معلومېږي خو وروسته له شپږو میاشتو لا هم په ورته سنګر کې افغان سرتیري په هرو څلورویشتو ساعتونو کې مرګ ژوبله ورکوي. هوا سړه ده. سرتیري په ټنګونو نیمو نړېدلو خونو او خزو کې تر کشونو ته ناست دي. د جنگ لومړۍ کرښې ته نږدې هم خلک نسته، خو یو یو ځای د بامونو له سره د بخارۍ دود پورته کیږي. دلته مې سرحدي پولیس وایي وسلوال د دوی په نسبت درنې وسلې لري. د دریو میاشتو ماشونه یې ورته نه دي رسېدلي او مسؤولین هره ورځ د عملیاتو د پیل وایي خو تر اوسه نه دي شروع شوي.
موږ خو هېڅ امکانات نه لرو، سلاح نه لرو، مهمات نه لرو چې ورسره وجنګېږو، نه نو په دې خاطر موږ مخته د شجر نه سورتلی. اخت
زما نوم اسدلا دی. دا یو څلور پنځه میاشتې به کېږي چې په دا ځای کې جنگ شروع شوی دی. موږ دلته ولاړې ځکه چې نه موږ مهمات لرو سم، نه وسایل لرو سم، او دغه دشمن وسایل او مهمات شان تر موږ ډېر دي. موږ دلته ولاړې ځای پر ځای شوي دلی، خو ترکش په ترکش سره اخته یو.
که څه هم حکومت د دوهم شفق د عملیاتو د دوام خبر ورکوي خو په هلمند کې درک نه لګېږي. میاشتې کېږي چې د جنگ لومړۍ کرښې په دوهمې او درېیمې امنیتي حوزو کې په خپل حال پاتې دي، اما د بشران او سپینې کوټې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونده وایي حکومت د عملیاتو توان نه لري. هغه د دوهم شفق په نوم عملیاتو باندې هم سخت انتقاد وکړ.
عملیات چیرې دي؟ هغه عملیات تیره شپه ته چې په دې کمربند باندې د عینکو د بولانو د سپینې کوټې په کمربندو باندې تاسو نه خپله شاید چې تاسو به دا ټکان دا جنگ تر ساګه پورې تاسو هغه دی چې دا د ټولو شاګل خلکو ته دا معلومه ده چې عملیات کیږي باید په نتیجه کې یو څه په لاس راشي. دا عملیات چې کیږي نتیجه نه لري، بیر نتیجه عملیات کې بیر نتیجه پلان دی.
مجید خونزاده زده راډیو ته وویل حکومت نږدې دی چې د ژمي اوسنی فرصت هم په تشو وعدو د لاسه ورکړي. د هلمند والي حیات الله حیات هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې د شفاقي دود د روانو عملیاتو په څنګ کې به ډېر ژر په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه څرک نه دی لګېدلی.
خبریاست د ټکنالوژي د محصولاتو په سی ای ایس نندارتون کې د اپټیکل نیو نوز په نوم مصنوعي پزه نندارې ته وړاندې شوه. ویل شوي چې دا د بېلابېلو بویونو د پیژندنې یا تشخیص تر ټولو دقیقه وسیله ده. دا مصنوعي پزه چې کیمیاوي سنسورونه او اپټیکي رادار لري د دې لپاره جوړه شوې چې بویونه وپیژني. له هغې څخه د کار اخیستلو لپاره پکار ده چې د بوی خوا یا هغه ځای چې غواړو بوی پکې معلوم کړو لور ته نیول کیږي. دا آله له 1500 تر 1500 ثانیو په منځ کې بوی پیژني او کاروونکي ته معلومات ورکوي. د نیو نوز باید د 1500 او 1500 ډالرو ترمنځ ایښودل شوې ده. لوړی بای همشکاری چې لوی کمپنۍ لکه د خوراکي موادو تولیدونکي یا د سنگار د وسایلو جوړونکي به ورسخه کار اخلي. دا وسیله په لویو صنعتي مرکزونو کې د هوا د کیفیت د معلومولو لپاره هم کارول کېږي. شي
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
بشیر هلمن د کابل له بغرامو یو لیکي کدل ته فابریکې جوړې شي د بیکاری په لمنځم وړلو کې به مرسته وکړي. عبید الله سروري د لغمان د علیشین ګلوسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي. علیشین ګلوسوالی ته د ملي وردو د کنډک د نوي قومندان د راتګ سره امنیتي وضعیت ښه شوی دی. سردار اغا لکندهار لیکي حکومت ته د ورزش لپاره یو تلویزیونی چینل فعال کړي. زاکر شیخ لاسراوات لیکلي دي حکومت باید د دوستم او د هغه د تورن شویو ساتونکو سره جدي قانوني چلند وکړي. عبدالرحمن له روزګان پر استولې سمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي. عبیدالله د سولې په برخه کې لیکلی دی چې طالبان دې ته حاضر نه دي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر رسول سمس کې لیکلی دی، روان کال په ژمي کې هم جګړې تودې دي او باید افغانان نور له جنګ لاس واخلي او سوله وکړي. له همدې سره دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې سږ کال به افغانستان ته د زیاتو کډوالو د ستنېدو له امله په دې هېواد کې وضعیت پیچلی سي. د مرستندویه ادارې په یوه رپورټ کې پرون له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بیرته ستنېدونکو افغانانو د ځای په ځای کولو لپاره مرستې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ټینګار کړی چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد پر دې غوښتنه چې باید له واکه لرې شي د بیا کتنې اړتیا ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو ګواښونو په اړه چې د په وینا ایران د اسرائیلو دولت او وګړو ته متوجه کړي د نړیوالو ځورونکو خاموشي ماته کړي. ټاکل شوی چې د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالد ټرمپ او ولادمیر پوتین سبا ټلیفوني خبرې وکړي. د روسیې خبري اژانس ایترتاس دا خبر د کرملن د ویاند دیمتری پیسکوف په حواله خبر کړی. پیسکوف ویلي دی نه پوهیږي چې دواړه ولسمشران به څه وخت مخامخ سره وګوري. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر زید راد ال حسین د یهودانو ضد احساساتو توکمیز او مذهبي تبعیض له خطرونو خبرداری ورکړی دی. هغه په یوه اعلامیه کې چې پرون د یهودانو د قتل عام یا هولوکاست یادونې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شو وویل، نازی جرمنانو د پروپاګاند غلطو معلوماتو او کرکې تر پوښ لاندې پر یهودانو، روما یا اروپایي جټانو، سلاویانو، سیاسي مخالفانو او نورو لږکیو ظلم او تشدد وکړ. هغه وویل چې د قانون د حاکمیت ادارې او آزاد مطبوعات باید خپلواک فعالیت ته ادامه ورکړي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو اوس نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو. ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له دفاع وزارت وغواړي چې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد جګړه چټکه کړي. د چارواکو په وینا په دغو اقداماتو کې شای له کورد ملیشو سره د مرستو زیاتیول او د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتول شامل شي. جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې.
د امریکایي چارواکو په وینا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزارت ته وایي چې د داعش پر ضد په عراق او سوریه کې جګړه ګړندۍ کړي. په دغو اقداماتو کې چې ولسمشر له پینټاګون غواړي وایي کړي د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتولو او کورد ملیشو ته د مرستو زیاتولو انتخاب هم شامل دی. دا خبرې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په راپور کې راغلي دي. د راپور له مخې ټاکل شوی د ټرمپ به د امریکا دفاع وزارت ته د جمعې په ورځ ورسي او په دې به خبرې وکړي چې څه ډول کولای شي د خپلې لوړې په مراسمو کې د نړۍ له مخه د تروریزم د له منځه وړلو اړوند کړې ژمنې پوره کړي. په احتمالي انتخابونو کې د نورو اپاچي هلیکوپترو لیژل او امریکایي ځواکونو ته پراخ اختیار ورکول چې د هرې ورځې د جګړې په اړه پریکړې وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دغو چارواکو اجازه نه درلوده چې په دې اړه نور معلومات ورکړي. د کمپاین پر مهال او اوس د ولسمشر په توګه ټرمپ تر اوسه داسې پلان نه دی وړاندې کړی چې داعش ته د ماتې ورکولو په اړه جزئیات ولري، او راپور وایي چې د یوې ستراتیژۍ په اړه د ده نظر روښانه نه دی. ټرمپ د هغو میلیاردونو ډالرو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په عراق او افغانستان کې مصرف شوي دي، خو یو وخت د اشاره کړې وه چې بل هیڅ انتخاب نه لري پرته له دې چې د اوباما ادارې لخوا د لیږل شویو پلیو امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړي. په افغانستان کې اوس مهال 8400 سرتیري، په عراق کې 5160 او په سوریه کې 503 امریکایي سرتیري دي. وال سټریټ ژورنال د سه‌شنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې ویل چې په افغانستان کې به د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او له ارزونې وروسته به د امریکایي ځواکونو زیاتولو پر وړاندې غور وکړي. په تیره مارچ میاشت کې ټرمپ وویل چې د داعش د لمنځه وړلو لپاره له 40 څخه تر 150 سرتیرو ته اړتیا سته. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د دې احتمال نسته چې پوځي قومندانان به عراق ته د نورو سرتیرو پر لیږلو ټینګار وکړي. په داسې حال کې چې عراقیانو د مرستې غوښتنه کړې ده، په دغه هیواد کې د لوی شمیر امریکایي ځواکونو حضور شایي د عراق حکومت له نور خطر سره مخامخ کړي. راپور وایي چې په سوریه کې یو انتخاب دا کېدای سي چې د رقه ښار بیرته نیولو لپاره هلته یو پوځي لیوا ولېږل سي. پوځي مشرانو مخکې پر دغه انتخاب خبرې کړې دي او شای ټرمپ ته وړاندې کړي چې دای نور انتخابونه هم ولري. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې ټرمپ ته یو لوی پریکړه دا پاته ده چې آیا له داعش سره د زاید واکونو له لارې جګړه وکړي او که د زیاتو پلو سرتیرو په لیږلو سره په دغه جګړه کې د امریکا د مشرتابه رول زیات کړي. د اوباما ادارې او روسانو په سوریه کې د جګړې د دوو مخالفو لورو ملاتړ کاوه، خو جګړه وروسته له هغه کمه سوې ده چې له حلب څخه د یاغیانو په ایستلو کې روسیې د سوریې د حکومت سره مرسته وکړه. د یاغیانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د لومړي ځل لپاره روانه اونۍ مذاکرات وسول، خو دا څرګنده نه ده چې واشنګټن او مسکو به تر کومه پر دې مسئلې له یو بل سره همکاري وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د یو شمېر اورېدونکو سمسونه اوس را رسېدلي دي، البته د سمستر ځانګړی وخت لرو نو بخښنه ترې غواړو او متاسفانه چې دوی سر په سر مخکې تر دې چې د سمس وخت را ورسي سر په سر سمسونه را استوي چې د سمس را رسېدل هم یوه اندازه وخت غواړي، نو غوره ده چې یو لږ تر لږه لس دقیقې مخته تر دې چې د سمسونو لوستل پیل کړو تاسو سمس ازادي راډیو ته را واستوئ. وړاندې ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژر ثبت شوي پیغامونه خپرو او یا یادونه کوم چې نن ولایت په ولایت پروګرام د میدان وردګ ولایت ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې چې له څلورو تر پنځو بجو پورې دوام کوي برخه واخلئ او د ټلیفون له لارې د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. اوس یو بله نړیواله مسله راخلو مخکې تر دې چې اونیس پروګرام ته مخه کړو. د ځینو اتل د یوګوسلاویا هغه افسر چې سربیا او کروشیا دواړو سپک کړ هغه دی. د بالکان د جګړې له جګړه مارانو د اتلانو جلا کول ډیری خلکو ته اسانه نه دی. د بالکان د 1995 تر 1995 کلونو پورې د جګړې پر مهال یو یوګوسلاوی افسر د خپلو سرتیرو لپاره د جګړې پر ځای ژوند انتخاب کړ. پر دې سربیره چې دغه افسر دوه ځلې په بند محکوم شو، دی ولي د ځینو لپاره اتل دی؟ له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د تیری شنبه په ورځ پخوانی د یوګوسلاویا د پوځ جی ان ای جنرال ولادو تریفونوویچ د 9 اویا کلونو په عمر کې مړ سو او د بوسنیا په شمال کې په خپل کلی پرجیدور کې خاورو ته وسپارل سو. د تریفونوویچ توپیر دا و چې د جی ان ای یوازینی افسر و چې په کروشیا کې په جنګي جرمونو تورن سوی و او په سربیا کې د جنګي جرمونو نه منلو په خاطر نظامی محکمې ته وړاندې کړل سو. د 1991 کال په سپتمبر میاشت کې تریفونوویچ د یوګوسلاویا د پوځ د 2/3 قلی اردو قومندان و او د کروشیا په وارزدین ښار کې ځای پر ځای و. کروشیا د همدې کال په لومړیو کې د فدرال جمهور یوګوسلاویا څخه خپلواکي اعلان کړی و او له جی ان ای او سرب ملیشو سره په وسلواله جګړه کې ښکیل و. د تریفونوویچ اډا د کرویشیایي ځواکونو لخوا محاصره و او به او برق یې قطع و. له شاوخوا 280 افسرانو او سرتیرو سره دی له 15,000 کرویشیایي ځواکونو سره مخامخ و. که د جګړې ته دوام ورکړی وای ښایي هغوی ټول چې له ده سره و او ګڼ شمېر نور ملکیان په نتیجه کې وژل سوي وای. ده ته له بلګراد امر وسو چې جګړې ته دوام ورکړي، خو ده د خپلو سرتیرو د ژوند په بدل کې پر تسلیمېدو جوړ جاړی پیل کړ او په نتیجه کې دی له خپلو سرتیرو سره د پولې خوا ته یوړل سو. د وروسته وویل زه د نفرت خپرولو لپاره نه وم زیږېدلی، ما نه غوښتل زما د سرتیرو هډوکي د دوو ملتونو ترمنځ د نفرت لامل سي، نو ځکه ما خپل کسان وژغورل. خو کله چې دی بلګراد ته راغی د خیانت په تور محاکمه سو. په 1994 کال کې د 11 کلونو په بند محکوم سو او وروسته د بشري حقونو د ادارو تر فشار لاندې د بند سزا ورکمه کړل سو او تر 2 کلونو په کمه موده کې راخوشي سو. د بخښنه نه غوښته، عدالت یې غوښت. د خپل نوم د خیانت له داغه پاکول غوښت او د خپلو تجربو په اړه یې درې کتابونه خپاره کړل. د سربیا سترې محکمې په 2010 کال کې د ده پر وړاندې تور لیرې کړ. په سربیا کې د محاکمې پر مهال کروشیا دی په جرمونو تورن کړ چې ګواکې په دغه هیواد کې یې د جګړې پر مهال کړی وو. محکمې دی په 15 کاله بند محکوم کړ او د کروشیا سترې محکمې د دې پریکړې ملاتړ وکړ. په 2011 کال کې تریفونوویچ د بلې محاکمې غوښتنه وکړه. د کروشیا د پخواني ولسمشر سټایپ میسیټس په ګډون ځینو د ده زړورتیا وستایله. میسیټس وویل که د تریفونوویچ غوندې ډېر جنرالان وای سیاستوال هغه پریکړې نسی کولای چې نتیجه یې وینه بهېدل ده. د جنورۍ په 1 نیټه د تریفونوویچ په جنازه کې له هغو سرتیرو څخه یوه شرکت کړی و چې د یې ژوند ژغورلی و. دارکو یوانوویک وویل نن زه کورنۍ لرم، دوه کوچنیان لرم. له جنرال تریفونوویچ څخه مننه، که ده په 1991 کال کې بله پریکړه کړې وای موږ ټول به وژل سوي وای. تریفونوویچ په خپلو یادښتونو کې په 1991 کال کې سربیا ته د خپل تک په اړه لیکلی وو. سربیا مړه اتلان غوښتل، نه ژوندي افسران چې د خپلو سرتیرو ژوندي ژغوره.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا تاسو خپل خبرونې ته زه فریبا ظاهر هرکلی درته وایم. دوستانو، د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې یو لوی ستونزه په هیواد کې د کډوالو ده چې د هیواد هر وګړی ورسره دردمند دی. سره له دې چې چارواکو په وار وار ویلي چې تر خپله وسه هڅه کوي ټولو اړو کسانو ته مرستې ورسوي، خو بیا هم داسې شکایتونه هره ورځ رارسېږي چې غواړم دغه شکایتونه په خپله د دوی له خولې واوري.
زه میر افضل د کابل د کمپنۍ نه د ازادۍ راډیو محترم کارکوونکو ته سلام وایم. سلام نه وروسته محترم اشرف غنی صاحب 2018 میلادي کال کې دا اعلان وکړلو چې ماجر د ټول افغانستان ته راشي او د ماجر کارټون والا سره چې کومه مرسته کیږي هماغه سم مرسته بغیر کارت والا سره هم وشي. دا اعلان ما د ازادۍ راډیو نه اورېدلی و. موږ پاکستان نه په درېیم تاریخ د نهمې میاشتې د 2018 میلادي کې چې تورخم ته راغلو، تورخم کې دفتر والا زمونږ ولیکل او هیڅ مرسته راسره ونه کړله او نه یې بارډر پاس راکړلو. کابل ته تش لاس په ژمي کې رالو. زمونږ ماشومان د یخنۍ نه او د لوږې نه او د مرستې نه مړه کېږي. د دوی مسؤلیت به چا په غاړه؟ د مهاجرینو وزارت له ورغلی به ریاست له ورغلی ما او هغوی زما آواز نه دی اورېدلی.
السلام علیکم. حیات الله ام دکنر نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. پس سلام مې ډاکټر صاحب اشرف غنی نه غوښتنه دا ده چې خاص د خدای درزا د پاره، ځکه چې د امیر نه به د افراد پوښتنه کېږي دغه افغان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه شوي دي او په ننګرهار کې د یوې میاشتې لپاره د یوې کوټې 5000 افغانۍ ورکوي، که چېرته د دوی دا پیسې او سرمایه د بیچارهګانو خلاص شي نو آینده به څه کوي؟ نو هیله مې دا ده چې په شلو دسو کې باید دې ته ځایونه تقسیم کړی شي، بغیر د انجینر بغیر د پلان نه، ځکه د دوی پلانونه اوږده دي. دوی چې ښه کال د یو شي ادوري کې نه هغې کې 10 کاله تېرېږي. سلام.
ہلو، السلام علیکم. زاد اللہ دکندار سے خبر کوما. مجھے ماجرین چی کارٹون ماجر کارٹون نہ لرو کندار ترغلیو دلے دیر استم جو سرمخیو سرائی نہ لرو مزکی نہ لرو پخفل پیسو بانی مزکی رانی سو اچھا پیسے چلرو دا کاروبار دفارا یا مش پٹرول جون کی پیدا کری هغه پیسې رواخو د کوالے والا مزکی زو شواس نه دی فرام ورزانور مزکی رانی سو هغهم بیا د اسکار موږ فضاوي ابزو والا فضاوي ني او موږ بیخي د ډېر ستونزو سره مخ یو. دلته یخ را باندې رالی، هلته د نورو ولایتو سم مهاجرین را روان دي، د ایران سم را روان دي او موږ خپله د پاکستان سره راغلي یو. بیخي د ډېر ستونزو سره مخ یو. یخ ولي دي ټوله کوچنیان مې زکام وي په هر شی. در پاکستان دوه چنده ګران دي، باید دولت موږ ته ډېره توجه وکړي. دا زما دا پیغام باید ازادي راډیو نشر کړي. وسلام.
بله وروره، موږ ستاسو په درد پوهیږو. په کندهار ولایت کې د ازادي راډیو همکار صادق رښتینی هم غیسیمې ته ورغلی دی چې له پاکستانه بیرته راستنه سوي کډوال پکښې اوسېږي او د دوی له حاله یې راپور موږ ته رسولی دی چې پکښې د چارواکو ځوابونه هم راخیستل سوي. کېدای سي ستاسو درد هم پرې دوا سي. د کندهار د مهاجرو هیوادوالو درد به واورو.
لومړی د هغه کډوالو خبرې اورو چې په پاکستان کې د هغه هیواد پولیسو زبرولي او کډې کولو ته مجبور کړي.
افغانستان
خپل ځان ته خپل سبب پر شواله یي سالته واره وهغه هم نه پریدي سالته واره وهغه هم نه پریدي واغ وسه دا څنګه د سکاله کیږي پاکستان ته وښ هغه وای اشنا کټ را کی یار کی نه کی څنګه لم دغه ته خاطه ته پاله وغه ته را رنګ کړل وای زه ته خوانیان نه سي خپل وطن ته واغ دلته سره نه بدلته خانه و دره و دلته څنګه جوړه کا دلته مون استوګه نه کی زموږ د څه کوي چې ما دې ځونه جې را کی چې موږ بدل پر جوړه کوم راستوګه کې وځي
په تیر شپږ میاشتو کې له پاکستان څخه کندهار ته شاوخوا 14 کورنۍ راغلي. دوی چې د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له دولت څخه د سرپنا لپاره کور او کار غواړي.
برته د ایرانو دولت اوس دغه شی ولا کړو زور مون اوس وړو ته چې د خدای پر دین کوي وړه راکړي چې ولا جوړي یو شی وکړي چیرې واړو چیرې کښین
جایداد غواړو پر ځای ځای باندې د خدای پر لاس د کونډې چې مال سره ځای کوي خدای ته یو غوري قران ولې دا شپږ سره کېږي نه په نوم حسنه ولا باندې نه سم لای ځکه وکړي.
د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر پوله د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM دفتر د تازه راستنیدونکو کډوالو سره لومړنۍ مرستې کوي. د دغه ادارې سیمیز مشر محمد وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې دغه ادارې د 15,000 کسانو سره نقدي د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړي.
مهاجرانو ریاست د خلک پیژني کړي ګوري چې هغه د پاکستان څخه واقعیت راوښتي بیا د خلک ته یو ریفر ورکوي موږ ته معرفي کوي. کله چې دا خلک موږ ته راغله ریفر وکتل بیا زموږ یو خپل نفر شته چې د هغو سره ووینو. زموږ کټګوریانې دي مغربان، مسکینان، معیوبه، سپینسری، کوچني هلکان، یو تنها سپینږری، تنها ښځه. موږ هغو خلکو سره عموما کومک کوو.
د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې مو د کډوالو چارو ریاست د استازي علي محمد سره د کډوالو د سرپنا د ستونزې په اړه خبرې وکړې. هغه وایي چې د راستنېدونکو کورنیو د سرپنا لپاره به ډېر ژر هغوی ته د مهاجرینو په ښارګوټي کې مځکې ورکړي.
داسې د پاکستان راشي موږ دغه خلک هغو ته خلجي موسو ته کړو. موږ خو حکومت خلک موږ خو داسې هغه نه لرو، تخصیص نه لرو چې دوی سره اضافه کومک وکړو. صرف موږ زموږ موسو ته یا یونیسف ته یا یونیسف ته هغوی نه هغه وړو کومک وړ دغه مهاجر دي یا دمان راشي یا روزګان یا پاکستان.
د پاکستان څخه کندهار ته د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ لا هم دوام لري. چارواکي وایي چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې به 1500 نورې کورنۍ هم دغه ولایت ته راستنې شي.
د کندهار د کډوالو وضعیت او د چارواکو ځواب مو واورېدی. دغه راز ډېر شمېر کډوال د تورخم له لارې ننګرهار ته هم رسېدلي دي چې هغوی هم تر ډېره د سرپناه غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کډوالو چارو مسؤلین ازادي راډیو ته وایي چې له دغو کسانو سره د خوراکي او غیر خوراکي مرستو تر څنګ د سرپناه لپاره د یو ښارګوټي چارې پیل شوي دي چې ډېر زر کورنۍ به پکښې ځای پر ځای سي. په خپله ولسمشر اشرف غني هم د کډوالو د سرپناه لپاره خپلې ژمنې بیا بیا تکرار کړې دي. دی وایي
زیاده از 1,000,000 هموطنای ما دوباره به وطن برگشت و ضرورت عاجل از اینا مسکن است. نن راسته ای چه بیا تجدید عهدو کو چه سلها زره ما کورونه به جوړو او دا ټول به په ځای کېږي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دې هیله چې د دغو هیوادوالو ژوند هر څه ژر خپل عادي حالت ته بیرته راوګرځي. یوې بلې ستونزې ته هم ورځو چې دا هم ډېر کسان په تېره بیا ځوانان ترې ګیلې لري، هغه بیکاري ده. د دوی درد به په خپله د دوی په ژغونو کې واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رحمت اللہ د محمدی وردګ ورو ولایت سیداوت ورسله فصل مالی کوي. کله پرون کې د دولتي چارواکو نن د هیله د چيله د کار زمينه برابر کړي. موږ دلته کار کوو، غواړو چې افغانستان کې کار وکړو، وطن جوړ شي، څنګه د کار زمينه هم ته مساعد شي. دا هم پیغام دی بس په لاس کړم چې راځو د کار کوم ته سلام نه.
السلام علیکم. د قندز ولایت د دشتر چې دولت سره څخه د سر په تماس کې زموږ د افغانستان د دولت څخه دا هیله ده چې د قندز د خصوصا د درچې ولسوالۍ ونې د خپل برخه محروم کړي. د پوره تعلیم سره سره بیا هم راځي دلته د طالبانو په لیک کې سره یو ځای کېږي. ملت باید د ځوانانو ته د یو کار زمینه برابره کړي، خپل د خوښي کار ورته پیدا کړي. زه په خپله د مکتب څخه فارغه سوی یم، خو لیکن نه وظیفه شته نه شایسته. څو ځله راته د طالبانو خپله بلنه را کړې ده چې راسې زما سره یو ځای شي، خو ما هم ورسره یو ځای سوی نه یم. نو د دولت سره زده غواړم چې موږ په کار باندې وګمارې، موږ کوم خواته ولاړ شو، چا ته لاس وښکو. السلام
دلی. السلام علیکم. زه نظر محمد ارمانی یم، دا مهال وردګو سره په اړیکه کې یم. په افغانستان کې بیخي توجه او خطنه نسته، ځکه ډېر ځوانان موږ تاسې وینو چې بېکاره دي. نو زه د دې دولت څخه خواهش کوم چې زموږ ځوانانو ته خواري پیدا کړي او کارخانې پاله کې زموږ ځوانان هغه کې کار وکړي په نشه یي توکو باندې نشي اخته. نو ستاسې د ازادۍ د لارې موږ ورته وایو چې دولت زموږ غوښتنه او زموږ سوال تاسې د لوړو چارواکو پورې ورسوي په مخه.
الو السلام علیکم، زه امین الله د کندهار ولایت څخه د ازادۍ رادیو تنی زنګ وعلی دی او د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زما دغه پیغام دی ضرور نشر کې دلته د کندهار ولایت کې ځوانان ډېر بیکار دي، کار نور پیدا کیږي، دغه حکومت یو کار ورته پیدا کړي، ګرد ځوانان یا غلا کوي یا نشه کوي، دغه ځوانانو ته کار پیدا شي، ګرد مجبور دي ماښام شپه ورځې ګولانه ورځې، باید موږ یو غم بخوري او فارې راته پیدا کړي، بیکار یو بیچاره یو کار نه لرو.
مننه ورور چې موږ ته پیغام پریښی وو. تاسو ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت شي خبرې لري چې وایي د بیکاری د ستونزې د هوارولو لپاره مهم پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي. دغه وزارت له ویان عبدالفتاح احمد زی سره زموږ همکاري ناجیه ساپی خبرې کړې دي. شغله احمد زی وای
په هیواد کې د بیکاری ستونزه وخت ډیره جدي ستونزه وه، او دا اوس هم یو تنه چې دغه ستونزه د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره جدي ستونزه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې ډېر جدي دی او ان شاء الله په دې وخت کې به نیز کوټه ګامونه اوچت کړي.
د ځوانانو د بیکاری د لمنځوړلو لپاره تاسې کوم پلانونه طرح کړي او د دغو پلانونو څومره برخه عملي شوې دي؟
ځینې قلمونه اوچت شوي، مخصوصا لکه په دریو برخو کې ډېر عمده او لوی لوی قدمونه اوچت شوي دي، لکه د خالي بسونو مسله وه چې هغه له ولسمشر په دې برخه کې ډېر تاکید دی او اوس په ډېر ښه بڼه سره ده، اوس مهال هم روانه ده. تر څو پرې زموږ هغه قدرمن ځوانان چې ښې لوړې زده کړې لري، ښې کاري تجربې لري، هغوی نه باید په دې برخه کې ښه استفاده وشي. دومره ډېره مهم مسله د خصوصي سکتور هڅونه وه چې هغوی باید پانګه چې له افغانستانه تېښته کړې وه. د همدې ولسمشر په هڅو خان سره موږ ان شاء الله په دې تولیدلي اوس خصوصي پانګوال راسي په دې هېواد کې پانګونه ډېره شي او ان شاء الله دا موږ پنګونې لټیروالي سره ان شاء الله موږ به وته ونیو چې په خیر سره یو ښه لوی لاسلوړنه ولرو. ان شاء الله دا غدري ډېر مهم پروګرام سم تاسو ته یادونه وکړه. دا ان شاء الله اوس د عملی کېدو په حال کې ځینې عملی شوی دي او د دې د نور د عملی کېدو په حال کې قرار لري. ان شاء الله موږ به د ستونزې نه ډېر خلاصون ان شاء الله پیدا کړو.
یو اساسي اندېښنه دا ده چې په ادارو کې تر ډېره اړیکې په پام کې نیول کېږي. دغه کوم پلانونه چې تاسو ویل د دغه پلانونو په عملي کېدو کې به څومره شفافیت په پام کې ونیول شي؟
اوسنی وخت کې دا مسله زه په ډېر کلک ټکو سره دوه مال په دې ته اوس په دې پروژې کې شفافیت ډېر زیات ده او شفافیت ډېر په پام کې نیول کېږي. مثلا خپل ښاغلي ولسمشر څارنه لکې دوی د ډېر ډاډ ولري او اطمینان دې ولري چې ان شاء الله په دې خټوګه د دې پروسې تر سره کیږي او ان شاء الله دوی ته هیڅ ډول ستونزه هیڅ مشکل پکې نشته. ده موږ ځینې ځوانان شکل دي نه دي چې ګواکه ولې موږ شارت لیست کېدای نه شو. دا هغه یو مزره ده چې زما غوښتنه له خلکو نه ده چې دوی لطفا په خپل دغه انتخاب کې لږ څه دقت وکړي. نو په دې ډېر کله چې دوی لار نشي پیدا کوي د دې انتخاب اسمن ډېر اوچت وي، نو په هغه اساس باندې نشي کېدای چې دوی مثلا شارت یا هم دوی لار پیدا کړي او پوسټ لپاره. زما غوښتنه ده چې په لومړي قدم کې انتخاب سم وکړي. د پروسې د شفافیت په برخه کې زه خلکو ملت ته ډېر په ډاډ سره ویلی سم، ستاسو د قدرمنې رسنۍ د لارې نه زه دوی ته اطمینان ورکوم چې ان شاء الله اوس هغه پخواني وختونه نه زه پوهېږم. زموږ د خلکو په دغه اسان کې یو لوی ستونزه دا ده چې دا داسې ځای په ځای شوي دي چې ګواکې اوس هم باید هغه د پخوانیو په څېر چې باید یو شناخت ولري په ویداري کې ستر څو مقرر شي، یا هم یو چاته باید پیسې ورکړي ستر څو په ویداري کې مقرر شي. د دغو شیانو ستونزې باید دوی یا زموږ قدرمن هیوادوال په ذهن کې نه لري، دا د پخته ذهن نه وباسي. یعنی شاید دوی د پیو کامل ډاډ سره په پروسې کې ګډون کوي او دوی د خپل استعداد ان شاء الله دوی هم شناخت هم پیسې د هر څه ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمد زیو. دغه ډول زموږ نورو دوستانو هم خپل ګلیره ته د ټلیفون له لارې استولې دي چې اوریدو ته تاثیر بولم.
سلام علیکم زاجی ګل. اجی ګل هغه د هلمند ولایت ګرمسیل د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې د سبا د ورځ فرد مې د کسانې ورو را ګوره
دغه اردو به چا په لاس کې دی وزارت لري که نه لري دا اردو غټې غټې قرارګاوي طالب دوه ټکه پر ونه کې ویلای کې هلمند سکوت وکړي وروره د بل زامنې پر شهیدان کل منطقې ورالله کې بیا پر مخې بېرته پر شا راسي ورور د کابل وایي کوي راله شاهي درله د خدای فریاد یو د هلمند یو مشر لري کجلې لري د افغانستان د هلمند خاوره ده که نه ده د په دې خلکو سال دی وروره شپه او ورځ جنګونه دي مینونه دي وروره موږ ډېر په تکلیف یو د خدای په خاطر باندې دغه پیغام زموږ اشرف غني ته ورسوي
ساری اوسیدون دیم جلال پور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې د اګری په ولسوالۍ کې چرس او اپین بند کړي او باید زر تر زره د مخدره مواد بند کړي چې څوک هم نه کوي چې د دې مواد مخه ونیسي د لسم میاشتې په اتیستم تاریخ باندې د سپانو کس پخوا درې داسخنې تېرې شوې چې د هرې داسخنې څخه یې یو لک روپۍ واخیستې یو لک روپۍ واخیستې د توتو په توتو کې مخدره موادو زیرمه ده باید د دې مخه ونیول شي له اشرف غني څخه مې دا هیله ده وسلام
السلام علیکم زه شمس الله د میزان زابل د ولایت میزان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم زما د لوړپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا خپله دلته د میزان په ولسوالۍ کې د محلي زده کړو څنګه یو معلم یم دغه معلمي تقریبا شپږ نیم زره افغاني مشترکي خو وسه د میزان د مکتب مدیر د جان په نامه باندې د هغه مشتولار ده چې دوه زره افغاني به ماته راکوي په غیر قانوني توګه باندې دغه افغاني ماشک په شپږ و میاشت کې موږ سره نه راکول کیږي چې رایه کې بیا دلته دی راته ولاړ دي دا ټول سره شریکان دي زموږ د شکایت د زابل وړپوړي چارواکي واوري وسلام
ګرانه دوسته بیا هم ستاسو د ټولو غوریدونکو څخه چې زموږ سره اړیکې نیولې مننه کوم په هر خبرونه کې د وخت په پام کې نیولو سره ستاسو ستونزې اورېدل کیږي او چارواکي پرې غوښو او زموږ له همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو پر راټولولو کې همکاري سره کوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دادی تور ل
نسبینا خلق پیدا دی زکات سرگو تور دسبینو مسک بینا وجانا نسما ودفلق کرا